دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوي د زبوري وال کاکړیم سلامونه مې ومنې په دې ست خبرونه کې تاسو ته له خبرونو ورسته د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه او تبصرې در خبرو خو لومړی خبرونه دا مهم خبرونه سره ټکی د پاکستان او طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ د تورخم لاري پرانستلو په اړه غونډه بې نتیجې پای ته رسیدلې ده. د پاکستان ځینو ګوندونو غوښتنه کړې ده چې پوځ دې د دوی په وینا د وسلوالو پر ضد مخلصانه ګامونه پورته کړي او برتانیا او فرانس د مارچ پر دویمه ویل دوی پر داسې پلانونه کار کوي چې له اوکراین سره د روسیې جګړه پای ته ورسوي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ د تورخم لاري پرانستلو په اړه غونډه بې نتیجې پای ته رسیدلې ده. په تورخم کې یو پاکستانی امنیتي چارواکي له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو له وجې د نوم نه خپرولو په شرط نن غرمه مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان د امنیتي او د طالبانو د حکومتي چارواکو ترمنځ غونډه د سهار له 10 بجو راهیسې روانه وه چې ماسپښین مهال بې نتیجې پای ته ورسېده. هغه په دې اړه نور معلومات ورنکړل خو هلته موجودو دوه عیني شاهدانو چې د نوم نخپرولو غوښتنه وکړه مشال رډي ته وویل چې په غونډه کې د دواړو خواو چارواکو ترمنځ تودي خبرې هم وسوې او بیا طالب چارواکي خپلې خواته ستانسو. په همدې حال کې په تورخم کې د طالبانو کمیسار عبدالجبار حکمت د مشال رادیو په ګډون رسنیو ته په استولي ویډیو بیان کوي چې دوی پر دې خبرې کړي دي چې لاربا څلور ساعت خلاصوي، دواړه خواوې به سوداګري زیاتوي، د ناروغانو پر تګ راتګ به محدودیتونه نه وي، مسافرو ته به تکلیف نه ورکول کیږي او پر راتلونکي کې به لار نه بندیږي. نوموړي وویل چې دواړه غاړې به اوس له خپلو لوړپوړو حکومتي چارواکو سره پر دې غږیږي او بیا به د لارې پرانستو په اړه پریکړه کوي. په شمالي وزیرستان کې په یو ځانمرګي برید کې دوه پاکستانی عسکر وژل شوي دي. په میرانشاه کې ځایي پوځي چارواکو د نومونو خپرولو په شرط د مارچ پر لومړۍ نیټه مشال رډي ته وویل چې یو ځانمرګي برید له چاودونکو موادو ډک موټر په ایدک کې د پوځ له ګاډي سره ټکر کړی چې له وجې د دوو پوځیانو پر وژل کېدو سربیره لس سرتیري ټپي شوي دي. د سرچینې په خبره په دې حمله کې یو ځایي ماشوم هم وژل شوی او بل ولسي وګړی ژوبل شوی دي. دا برید زموږ چانه د منلې وسلوالو د بلوچستان د خوزدار ضلع په زهری کې د جمعیت علما اسلام افی گوند دوه صوبایي مشران وشل دي. د زهری مرستيال کمشنر خالد شمس رسنوي ته په لیږلو معلومات کې ویلي چې د مارچ پر لومړۍ نیټه ماښام حال مولانا امان الله او غلام سرور په سوراب کې د لادرکه کسانو له خپلوانو سره تر کتو وروسته په موټر کې روان و چې ناڅرګند کسانو پرې ډزې وکړې. د شمس په وینا په دې برید کې هغوی ووژل شول او دوه نور کسان ژوبل شو. تر اوسه چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د عوامي نېشنل ګوند تحریک انصاف او جمعیت علما اسلام فی مشرانو د پاکستان پر حکومت ژغ کړی دی چې د پالیسی په بدلولو سره دی د ترهګرو پر ضد مخلصانه ګامونه واخلي. د عوامي نېشنل ګوند مخکښ میا افتخار حسین په نوشار کې د حقانیه مدرسې د وجل سوی متمم مولانا عبدالحق امیدالحق په فاتحه کې د مارچ په لومړۍ نیټه د وینا پر وخت وویل چې پاکستان باید د وسلوالو ترمنځ د ښه او توپیر بند کړي.
په هر ضلع کې د تشدګردو خپل منظم تنظیمونه شته. نو که موږ ته پته چې شته یې نو حکومت ته پته نشته ده. اپریشن کې هم تشدګر نه ختمېږي او سم خلک چې کوم دی نو مړ شي. مذاکرات کې هم تشدګر نه ختمېږي او خلک پاکستان مړ شي. اخر وخت ځکه چې دوی ختمول نه غواړي.
په هماغه ورځ د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن هم په قومي اسمبلی کې د وینا پر وخت پر امنیتي ځواکونو نیوکې وکړې او دا وایې وکړه چې په خیبر پښتونخوا کې تر ماښام وروسته بازارونه، جمعتونه او لارې کوڅې د وسلوالو په قبضه کې وي. پر دوی سربیره د تحریک انصاف یو مخکښ اسد کیسر په نوشار کې له رسنیو سره په خبرو کې داوا وکړه چې د پاکستان پوځ د امنیت ساتلو ذمواري شاته پریشي او په سیاست کې لاسوهنه کوي. د پاکستان پوځ په دې اړه تازه سندې ویلي خو تر دې وړاندې داسې تورونه رد کړي دي. برتانیا او فرانس د مارچ پر دویمه وویل دوی پر داسې پلانونو کار کوي چې له اوکراین سره د روسیې جګړه پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي او اوکراینی ولسمشرانو ترمنځ له شخړې وروسته تر لسو د زیاتو اروپایي هیوادونو مشران د خبرو اترو لپاره نن په لندن کې راغونډ شوي دي. د سرمشریزي تر پایل وړاندې برطانوي وزیر اعظم کیر سټامر د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د ده په وینا سره یو ځای سي. نوموړي زیاته کړه چې هیڅوک نه غواړي چې د اوکراین او امریکا د ولسمشرانو ترمنځ د لفظي شخړې په څیر منظره وګوري. سټامر بی بی سی ته وویل موږ باید داسې لاره ومومو چې تر دې درې کلنې خونړۍ جګړې وروسته تلپاتې سولې ته ورسیږو. دا په داسې حال کې ده چې پر اوکراین د روسیې د یرغل درې کاله پوره سوي دي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. که د خبرونې تر پای را سره واست نو دا رپورټونه به واورئ. د تورخم دروازې خلاصولو لپاره د افغان طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ خبرې اترې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. په شمالي وزیرستان او لکی مروت کې د پاکستان دوه عسکر وژل شوي او یو لس ټپیان دي. د افغانستان په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال وایي د مالي مرستو بندېدو له کبله له مشکلاتو سره مخامخ دي.
زمون خلک غریبانان دي او نه معاش لري نه نوره کاروبارونه لري. د چا سره هم دا د رمضاماتي یا د پسلمي یا د مخمي امکان نشته.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وایي وفاقي حکومت د صوبې او په ځانګړي توګه د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره پیسې نه ورکوي. د سیاسي چارو یو شنونکی وایي
خو خیبر پختونخوا دا کیس هم په صحیح توګه نه دی پیش کړی. اگر چې دې دوران کې د پاکستان تحریک انصاف تقریبا سکم څلور کاله حکومت تیر شو، په هغه دور کې هم د قبایلي سیمو لپاره سلوي فنډ نه دی ملاو شوی.
د بر جنوبي وزیرستان چارواکي وایي له ټانک څخه د یاد ضلع د سرکاري دفترونو له دې ته پر وړلو کار پیل شوی دی. ځایي خلک دې ته څنګه ګوري؟
لهغه چې لاداتا روشي دیتا ولاداتا چې میر د ماکینو بدلیږي امیرو اندجان د پنځه توري په خرچاوي په ټول وزیرستان باندې هغه ټا مسرانګه شي دغه نو ان شاء الله ماکین ته هم فائدہ وي.
د دې هر څوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسې. تاسو په خبرونو کې واورېده اوریدونکو چې د تورخم دروازه لا هم تړلې پرته ده. دا دروازه د فروری پر یوویشتمه نیټه پاکستانیو چارواکو تړلې وه. د دې دروازې د خلاصولو لپاره د افغان طالبانو او پاکستانیو چارواکو ترمنځ نن خبرې اترې سوې دي. دې خبرو اترو ته ډېره تمه کېده چې دروازه به خلاصه کړي خو هغه بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار هارون باچا له فرهاد شینواري پوښتلی دی.
دغه غونډې دوه ساعتو پورې دوام وکړ او دې مهال سهار رئیس دواړو خواو ته کسټم دفترونه، د امیګریشن دفترونه، نادرا دفترونه هر څه فعال کړل شوي وو. تمه کېده په دې غونډه کې به پریکړه وشي چې دواړو خواو ته دغه دروازه خلاصه کړل شي. خو په دې غونډه کې چې کوم یو افسر موجود و چې هغه نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې نننۍ غونډه هم بغیر څه نتیجې ختمه شوه او د طالبانو حکومت چارواکي بیرته افغانستان ته واوښتل. د انتظامی چارواکي د نور احوال په حق لباندې معلومات ور نه کړل، خو هلته موجود ځنې نورو عیني شاهدانو بیا مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ په دې غونډه کې په ځنې موضوعاتو باندې سره تودې خبرې وشوې او دوی بیا دغه غونډې څخه اوچت شول او خپل لوري ته واوښتل. په همدې مهال د طالبانو د حکومت تورخم کمیسار مولوی عبدالجبار په ټولنیزو رسنیو باندې په خپور کړي ویډیوي پیغام کې ویلي چې دوی په دې غونډه کې پاکستانی چارواکو ته ځنې شرطونه کې خودل چې دا لار به څلرش سات خلاص وي، مریضانو او مسافرو پر مخ به سفري محدودیتونه ختموي او لیا به هم را کموي، چې کوم سیاست او تجارت دا به سره جلا کوو. نو د ویل چې دغه نقطې به اوس دوی خپل لوړپوړو چارواکو سره هم شریکوي او پاکستانی ځایي چې کوم چارواکي دا بیا له اسلام آباد سره شریکي. البته مولوي عبدالجبار په دې ویډیوي پیغام کې د غونډې د ننه پورا احوال نه ورکړی. اوس په تورخم کې یو انتظامی چارواکي سره ما خبرې وشوې، نو دوی ویل چې یو وار بیا به دوی خپل منځ کې سره اړیکه نیسي او تمشتا چې په دې لړ کې کومه بله غونډه هم وشي.
په خبر کې د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری او چې د تورخم لارې تړل کې دوه پاړې تازه معلومات وړاندې کول. په شمالي وزیرستان کې ځانمرګې برید سوی او په لکې مراد کې وسلوالو پر پولیسو برید کړی دی. د چارواکو په وینا ځانمرګې حمله د مارچ پر لومړۍ نیټه په ایدک کې سوی چې ګڼو امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په لکې مراد کې پولیسو دعوه کړې چې دوی د وسلوالو حمله پر شا تمبولې ده. د مشال ریډیو خبريال عمر وزیر په دې اړه نور حال راکوي.
شمالی وزیرستان میرعلی دکو کې د مارچ په لومړۍ نیټه فوز پر کاروان ځانمرګي برید کې دوه سرتیری او یو ماشوم مجل شوی، لس سرتیری او یو ځایی کس ژوبل شوی دی. په میرامشاه کې د فوز او استخباراتي ادارې جلا جلا چارواکو او د میرعلی ځایی خلکو مشال ریډیو ته وویل چې ځانمرګي برید کوونکي د بارودو څخه ډک ګاډې ایدک پول سره د فوز ګاډو سره وجګړه و چې نتیجه کې دوه فوزیان ووژل او لس یې ژوبل کړل. دوی وویل چې دغه برید کې یو عام کس ژوبل شوی او بل ماشوم وژل شوی دی. د برید ذمهواري لا چا نه دی منلې. بل طرف لکی مروتو کې هم پرون وسلوالو د پولیسو پر پوستا برید کړي چې یو پولیس سرتیر یې ژوبل کړي او ځوابي کاروایی کې پولیسو یو وسلوال وژلې. د لکی مروت شهاب خیل پولیس تانه یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د غبرید کې د پولیسو دوه ګاډي هم سوځولې. د دوی په وینا د پیښې پس وسلوال تښتېدلې او د پولیسو نفری هم د پیښې ځای ته ورسته ورسېده چې وسلوال بیا وتښتېدل او د یو وژل شوی وسلوال جسد پولیس په قبضه کې واخیستو. میرعلی کې د داوړ قبیلې ټولو خیلونو د 1300 میاشتو نه په وار وار جرګې کړې او حکومت فوز نه د غلطه د امنیت ټینګښت او وسلوالو زی د عملیاتو کاروایو کې د عام وګړو د ځانمال د ژغورنې غوښتنې کړې. د میرعلی د قبیلې هم 13 میاشت اعلان کړې وو چې د خپل خاورې امنیت خپل ټینګوي او چاته هم اجازه نه ورکوي چې هلته د وسلې سره ورشي. د غزان مرګې برید دکې داسې حال کې وشو چې دوی په فوز هم غږ کړی وو چې هلته دوی د امنیت د ټینګولو لپاره خپله کمیټي ټاکلې سو یې دکې د کاروایو ډډه وکړي چې وسلوالو ته پر دوی د برید جواز نه وي. شمالي وزیرستان ځانګړي ډول میرعلی کې د وروستیو کې د نام نه پیښې زیاتې شوې. د فوز او وسلوالو ترمنځ بریدونه هم دوام لري چې لاملای د ځایي خلکو په وینا ډیرای خلک لسیمو په کډو کولو هم مجبور دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان د خوست په سپیری ولسوالۍ کې میش وزیرستاني کډوال دوی سره د خوراکي توکو د میاشتنۍ مرستو د بندېدو له امله شکایت کوي. دوی وایي لس میاشتې وسوې چې مرستې نه دي ورکړل سوې. دوی زیاتوي نه په هغه ځای کې کار او مزدوري شته او نه کومه بله داسې وسیله لري چې د خپلو کورنیو د خوراک او پوشاک اړتیاوې ورباندې پوره کړي. وزیرستاني کډوال د خوراک له نړیوال پروګرام او نور ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دوی سره مرسته وکړي. د مشال لړی خبريال نجیب الالوخی له دوی سره غږیدل.
د خوست د سپیری سرحدي ولسوالۍ د افغان دوبۍ او کارني سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له نږدې یو کال راهیسې دوی باندې میاشتنۍ مرستې بندې شوي چې په دې سره یې ستونزې ډېرې شوي دي. دوی له اړوندو ادارو، نړیوال خوراکي پروګرام، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ او نورو نړیوالو بنسټونو غواړي چې د هغوی ستونزو ته په کتو دې ورته د مرستو بهیر بیا پیل کړي. د کډوالو یو مشر ملک مالی خان مشال راډیو ته وویل
په هغه تېر کلونو په څیر باندې زموږ سره مرستې جاري وس تلشی زمون خلک غریبانان دي او نه معاش لري نه نور کاروبارونه لري. مخته رمضان را روان دي، چا سره هم دا د رمضان ماتي یا د پسلمي یا د مخمي امکان نشته.
په ورته توګه په سپیره کې یو بل وزیرستانی کډوال اسلام الدین وایي د دوی سیمه سړه ده او وروستیو بارانونو د دوی د ژوند ستونزې لا نورې ډېرې کړي دي.
ورنګۍ دي بمیږ په ځینې خلک ایرنه هړنګ شول. وړکې وړکې ماشومان چې وخته زکام شوي دي ټول ټیخیږي. یونیسیار دو ډبلیو پی دو دغه نه میر مطالبه کې چې میشته هغه خپلې مرستې بیا بحال کړو.
د سپیرې په ولسوالۍ کې میش کډوال وایي په تېره یوه لسیزه کې د دوی د استوګنې او ژوند تېرولو ټول شیان زاړه او له کاره لوېدلي او په خپلو امکاناتو یې د سنبالولو توان نه لري. د یاد سیمې استوګن کډوال اسلام وویل
دا به سیمه چې کومه دود افغان دوبې سپیره ولسوالۍ په دا بند بارونی نه ډېر کیږي او وبره هدل تا کیږي چې کوم د کېری چاتینا دي اها وبره بارنګي خراب کړی دي او کوم خیمه دي اها هزار شوبې دي او خلک غربت تای میش د چارواکي نه دا غوړي د سره داسې مرسته وشي.
د سپیره ولسوالۍ د کانې کلی اوسیدونکو مصادین بیا وایي د دوی د اوسیدونکو ډېره برخه دومره غریب او بیوزده ده چې د هغوی ټوله تکیه د نورو په مرسته ده.
اني دلته کونه نشته چې هغه د خپل مواد ایس کوم مصرف مخانی ویني چې خدای مواد وکړي. یعنی ډېر غریبانان خلک دلته اوسیږي پوره لس میاشتې کېږي چې هغې مرسته موږ ته ایس توضیح نه ده شوې. دا مرسته د موږ نه ارته خلاصه شي.
بل لوري ته د خوست د کډوالو چارو ریاست چارواکي د وزیرستانوی کډوالو ستونزې مني او وایي دا ستونزه یې نړیوالو ډونرانو سره شریکه کړي. د هغوی لخوا هم ورسره ضمني ژمنه شوې او دوی عملي کولو ته په تمه دي. د کډوالو رئیس شیخ محمد امان الهام وویل
هردلو نه دي د خلک ځکه چې کاروبار هم چې داسې نه وي او دومره وخت لس میاشتې تکراري شکل موږ بیا شریکه وو په هڅه کوو څه چې ترلاسه کوو یا خبرې د دوی په مرسته کې په مخ لاړې شي موږ خوشحالي وو. دبانې
یاد دیوی په خوست کې ګلان کیم تنی او سپیر ولسوالۍ همدارنګه د پکتیکا برمل او لمن هغه سیمې دي چې د 2014 زیږیدیز کال راهیسې د وزیرستانو یو کډوالو یو لویه یا برخه پکې وسیږي. که څه هم د دې کډوالو ګڼې کورنۍ د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې خپلو سیمو ته ستنې شوې خو لا هم په دې ځای کې د هغوی زرګونه کورنۍ پاتې دي چې په دې وروستیو کې د مرستو د بندېدو له کبله ستونزې له پخوا ډېرې شوې دي.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ویلي مرکزی حکومت د دوی د هغو هڅو مخه نیولې ده چې موخه یې د ده په خبره د قبایلي ضلعو د اوسیدونکو د ژوند ښه والی دی. علي امین ګنډاپور دا څرګندونې پرون په پېښور کې هم د قبایلي ضلعو د خبریالانو له یوه پلاوي سره د لیدنې پر مهال کړې دي. نوموړي یو ځل بیا شکایت کړی چې مرکزی حکومت د ده صوبې ته مالي حقونه نه ورکوي. بل پلو د سیاسي چارو شنونکي وایي چې کله په مرکز کې د تحریک انصاف حکومت وم نو قبایلی سیمو ته د پام وړ پیسې نه دي ورکړل شوي. نور تفصیل د شبیر جان په ریپورت کې.
وزیر الله خیبر پختونخوا سردار علی امین خان ګنڈاپور ویلی دی چې د قبایلی ضلعو په صوبه کې د ورګډې وروسته د صوبې آبادی زیاته شوې ده او خیبر پختونخوا ته په قومي مالیاتي کمیشن یا NFC کې برخه نه ده ترلاسه شوې او د اوسنۍ آبادی له مخې 2.5 ارب روپۍ هر کال ملاویدل دي. دغه ډول د قبایلی ضلعو لپاره نور شوې ژمنې هم نه دي ترسره شوې. شنونکي وایي چې مرکز په دې لړ کې بالکل هم ذمہ دار دی خو د خیبر پختونخوا حکومت هم وفاق سره دا کیس په هغه سنجیده ډول نه دی تکړه سرنګ چې پکار وو. پیښور کې خبريال او شرون کې لحاظ علي وایي
د قبایلی لاغو تر د کال 2023 پورې ذمہواری د وفاق ده. وفاق چې کوم برخه ورکول پکار وو وفاق غبرخه هم نه ورکي. د سلور ګروپو چې کوم تجویز او هغه هم تر اوسه پورې عملی شوی نه دی. د بکه په قبایلی سیمه کې د تیرو شپږو کالو راهیسې یو هم د سلویه ترقیاتي منصوبان نه ده شروع شوی او دا غیر لوی وجه دلته د ترقیاتي فند نشواله دی او خیبر پختونخوا دا کیس هم په صحیح توګه نه دی پیش کړی. اگر چې دې دوران کې د پاکستان تحریک انصاف تقریبا سکم سلور کال حکومت تیر شو په هغه دور کې هم د قبایلی سیمو د پاره سلوی فنډ نه دی ملاو شوی خو د هغوی په تیر دورونو کې چې فنډ غوښتل نه علاوه دا ناره په طور یو سیاسي چې کوم ټول دی د هغې په طور مې استعمالیږي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې کله په 2013 کې جوړ شو نو هغه وخت کې د صوبایي حکومت لخوا د NFC اوارډ او د صوبې نور مالي حقونو لپاره جوړه ځانګړې کمیټه غړي د جماعت اسلامی د پاکستان نائب او د خیبر پختونخوا امیر پروفیسر ابراهیم وای چې مرکز کې د هر چا حکومت راغلی کده پاکستان تحریک انصاف وو کده پیپلز ګوند او کوم مسلم لیگ خصوصا کوم خیبر پختونخوا او بلوچستان ته خپل مالی حقونه نه ورکوي.
حقیقت دا دی چې دا صرف د موجوده وفاقي حکومت نه میوه په وخت کې هم د وفاقي حکومت دا رویه وا بیا تحریک انصاف سره په صوبایي حکومت کې کوالیشن پارټنرز وو په دې وخت کې هم او بیا چې دا دا پیپلز پارٹی او دا اے این پی مشترکہ مخلوط حکومت جوړ شو. هغه وخت هم چې کله عمران خان بیا وزیر اعظم شو فاقی هم دا پی ٹی آئی حکومت باقی وقت کې هم دا برخه نه دا ورکړی شوې. حقیقت دا دی چې په پاکستان کې قانونی او آئینی طور خو وفاقی حکومت دی، خو عملاً دا وفاقی نه دی، وحدانی حکومت دی. او وفاق ثبوت خپل حقوق نه ورکوي او بدا کې پدې کې بلوچستان هم متاثر ای.
خو بیا مرکزی حکومت او وزیر اعظم شهباز شریف وار په وار دا خبره تکرار کړي چې د قبایلي ضلعو او د غزې د اولس ته پرمختګ د دوی لومړیتوب دی. وزیر اعلی خیبر پختونخوا علی امین خان ګنډاپور وای د بجلی په مت کې مرکز ته 2000 او 40 ارب روپے بقایا جاتی، د تمباکو د اساس په مت کې 240 ارب روپے هر کال، او د ان ایف سی یا قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ کې د آبادی په تناسب 250 ارب روپے کیږي. نوموړی وای کدا پیسې چې د دوی حق دی صوبې ته مرکز ورکړي، نو د صوبې د نور ضلعو ترڅنګ په قبایلي ضلعو کې به هم پرمختګ وشي او هلته به په لکونو خلکو ته روزګارونه ملو شي. دوی وای په دې درې واړو مسلو مرکز سره خبرې اترې روانې دي، او که مرکز ونه مني نو بیا به د عدالت لار خپلوي. دا چې قبایلي ضلع خبر اعلان د قبایلي ضلعو د پرمختګ او د مرکزی او صوبایي حکومتونو پاملرنې ته څرنګوري. نو په باجوړ ضلع کې خبریال فضل الرحمن وای
قبایلي سیمو کې هیڅ رقم هیڅ ډول هغه ترقیاتي کارونه نه دي شوي کوم چې په کارو که تاسو ګورئ. نو اوس هم په دې سیمو کې زمونږ د باجوړ ذکر کړه کوم په ټول سب ډیویژن ناوګۍ کې لري جنکو لپاره یو کالج نشته دی. دغه نه چې کوم دی د لکانو لپاره کالجونه د نش برابر دي. دلته کې کوم یونیورسيټي را نه وړلی شو، دلته کې کوم میډیکل کالج را نه وړلی شو، دلته کې بجلی داسې صورت حال دی چې په ډیرو علاقو کې په میشتو میشتو باندې بجلی نشته. نو بلا مسلې چې کوم د مرج نه وړاندې هغه اوس هم فیس کوي، او دلته کې صرف د بیانونو پورې خبره محدود ده چې په ګراوند باندې هیڅ رقم هیڅ ډول ترقیاتي کارونه نشته چې د دې سیمې ولس کمې تمې لرلي هغه تمې دوی سین وړي دي.
وزیر اعلی د خالی په ورځ د قبایلي ضلعو خبریالانو سره ملاقات کې دا هم ویل چې دوی دا پریکړه هم کړی چې دغلته څومره هم سرکاري روزګارونه او نوکری موقع راوځي یوازې هم د دغه ځای کسان به پرې اخیستل کیږي. د خالی په ورځ وزیر اعلی د اعظم شوي ضلعو پرستبونو لپاره د 40 لاکھ روپو خصوصي پیکج اعلان وکړ. دا تر هغه په پیښو کې د قبایلي ضلعو د وژل شوي خبریالانو وارثو لپاره د 50 لاکھ روپو، او همداراز د تر هغه په پیښو کې د ژوبل شوي خبریالانو لپاره 10 لاکھ روپو اعلان هم دی وکړ. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پاکستان کې د بشري حقوقو یوې غیر سرکاري ادارې د 2023 کال په ریپورت کې ویلي چې په هغه هیواد کې د ښځو په وړاندې د تشدد پیښې زیات شوې دي. سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن ویلي چې تیر کال په خیبر پښتونخوا کې پر ښځو د تشدد 3390 کیسونه ریپورت شوي دي. د ریپورت تر مخه خراب عدالتي نظام، د پولیسو ناسمې پلټنې او د ټولنې منفي رویې د دې لامل شوي دي. خلدانی
د سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایگزیکٹو ڈائریکٹر سید کوثر عباس وائی پر راپور کی کورنی تشدد، ریپ، اغوا او د غیرت پنامہ وجنو ڈیٹا راغونډه کړی دا. مشال ریڈیو سره خبرو کې سید کوثر عباس اوی قسم په خزو د تشدد کې سنا سیوا شي ودی ولیدی جرمونو کې ککړ تنانو ته د سزاګانو ورکولو شرح کم ده.
اس دفعہ جو سب سے زیادہ فوکس کیا وہ ہم نے یہ دیکھا کہ
نزل مندی تا زیادہ توجہ ور کړی چې رپورٹنګ کې خو خوال را روان دي، خو چې د سزا څه صورت حال دي چې تاسو ټول ثبوت وګورئ او تاسو ته د سزاګانو شرح د 1 او 2% نه هم کم ښکار شي. یعنی که اوس پولیس رپورٹنګ څه ده پوره خکړه لري، خو بیا هم د دې کې سنجیدګي کم په نظر راځي. د نه دا ثابتېږي چې صرف په رپورٹ کولو سره د خزو ضد تشدد کې کمی نه راځي، بلکې د دې لپاره سنجیدګي پکار ده څو پوره چې جوډیشل ایمرجنسی نافذ نه شي. د خزو د ماشومانو د جرمونو د کیسونو لپاره هغه وخت پورې دا مسله هل طرف ته نشي تللی.
د اس اس ډیو رپورت تر مخه کال 2023 رښتم کې دریب او غیرت په نامه وژنو مقدمو کې د سزا شرح 0.15% ده. د تختولو کیسونو کې 0.1 او د کورنی تشدد کیسونو کې د سزاګانو شرح 0.3% ده. په سواد کې د ښځو د حقوقو مبارزه تبسم عدنان وای سزاګانې نه ملاوېدو له امله په ښځو د تشدد پیښې ورځ تر بله سیوا کیږي. دا وای په ښځو تشدد او جنسي زیاتۍ کې اکثره د کورنۍ کسان ککړ وي. د کومو ضد چې ثبوتونه هم موجود وي خو بیا هم دوی سزا څخه بچ پاتې کیږي. د جنسي زورونې یو کیس په اړه نوموړي وایي
لیوانی جنی پا ما پسی را وستی و چود پندر کالو او ترائی و سر چیو نو آغا پا غلط ریلیشن کیو دا غیا جزیا کیس دقا شانتی پاتی شو بس اس ونشو ایون مون پسی پروٹیسٹ وکو پا دی خورا پسی خو ایسو منشول
بلخوا دا کرمی زلی سرا تعلق لرون کی وکیلان آیا پوائی اکثر خزی د کورنی تشدد په اړه رپورٹ درج کولو نه هم ډډه کوي چې دوی خود مختار نه دي. دا وایي جنسی زورونی کیسونو کې زیاتره خزی د ټولنیز دباو له وجې خپل کور کې هم حال نه وایي.
د دوا کیسونو چې کوم دي اغوا او ریپ دي کې خود اول چې رپورٹ کوي ډېر ټایم وخلیږي که هغه ټایم یې کوه کوه وشي ته رپورٹ وکړي نه کې دي کې ډېر فرق وي. دا قانوني فیکټس دي. او سیکنډلی غریلو تشدد چې کوم دی وي خزی فون دی وشو نه دوره لکه ټایم خود مختار نه وي ځکه خونی نه وځي هغه هلته لاړه شي پولیس سټېشن کې رپورٹ وکړي. دا ډېرې خبرې وکړي چې نه دي واجې نه دغه کیس کمزور شي نه دي واجې نه کې هغه رپورٹ کولی ریشو کم وشي.
یاد رپورٹ تر مخه خیبر پختونخوا کې په خزو د تشدد 3300 او 9 کیسونه ریکارډ کړل شوې دي. سبکی یو سلسله د خزو د غیرت په نامه وجل شوې دي. 2500 خزو سره جنسی زیاتې شوې دي. 9300 د اغوا کیسونه مخې ته راغلي دي او د کورنی تشدد 3600 کیسونه ریپورت شوې دي. قانونی پوهان او فعالان وایي چې قانون باندې صحیح عمل نه کیدو د پلټنو نظام کې کمزوري او منفی ټولنیز رویې په خزو د تشدد کیسونو کې د زیاتوالي وجوهات دي. خالده نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د برجنوبي وزیرستان انتظامیه وایي د هغه ضلع د دفترونو له ټانکه لدې ته د منتقلولو چارې پیل سوې دي. د دې ضلع انتظامي چارواکي مشال ریډي ته وویلي چې حکومت پلان لري ضلع هیډکوارټر په لده کې جوړ کړي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د هغه سیمې یو استازي هم ویلي چې حکومت د دفترونو منتقلولو لپاره پیسې جاري کړي دي. د برجنوبي وزیرستان قبایلي مشرانو او عامو خلکو د حکومت د دې ګام هرکلی کړی دی. اشتیاق مسید رپورټ.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع انتظامیه چارواکی مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ضلع انتظامی دفترینه د ټانګ ضلع نه لادې سیمې ته منتقل کول بنه چار شری شوی دو. د جیمې په ورځ په لادا سیمه کښې د هیډکوارټر افتتاحي تقریب کښې د ضلع سیاسي ګوندونو اتحادیې مشر او د سیمې نه مخشینی سینیټر مولانا صالح شاه په دغه برا کښې مشال ریډیو ته وویل
وقت مسجد فیصلہ اوکھا صرف وزیرستان شو ہیڈکوارٹر بھی اگر ہیڈکوارٹر تو مسجد ہاں وزیر ترمانز فیصلہ بدالا سولا پدوا کولن آباد وانا چنتا شو ڈسٹرک لوئر وزیرستان اپر وزیرستان چنتا شو پگنا بعد چمرا سیاسی پالٹے دی اپر وزیرستان شو دیگر متفقہ فیصلہ اوکھلا جدا دی ڈی سی ہیڈکوارٹر دا پلا دا بندی چې هیډکوارټر دله ته شي نو ظاهره خبره د هیډکوارټر سره اریګیشن ده ایجوکیشن ده هیلت دا ټول سیکټر ور سره وابسته دي.
د سویلي وزیرستان پر ضلع لادې سیمې اسسټنټ کمشنر انیس الرحمان د انتظامیه دفترونه د ټانګ ضلع نه لادې سیمې ته منتقل کول په باره کښې مشال ریډیو ته په درنګ وغږېده.
کچھ اسٹاف تو چلے گئے ادھر
لدا سا عملہ لدا سمیت اتلیے دو نورا عملہ او زا ڈی سی او اے ڈی سی پارزی طور زر لدا تا وہ ادریمی او پلادا کشے دے زلے ہیڈ کوارٹر تعمیر کولے دے پورا فنڈ منظر شوائی دائی پلادا کشے وہ دے زلے ہیڈ کوارٹر جوڑی جی او دا وقت دے تحصیل لدا عمارت وہ دے زلے انتظامیہ دفترونا مرکز وی دے جیمے پوریز پلادا سمک شے دے ہیڈ کوارٹر افتتاح تقریب پر موقع دے سیمینا دے صوبائی اسمبلی نمائندہ آصف خان مشال ریڈیو تا وویل
اللہ تعالیٰ دے میجا چیرے دا او ور وے دلے فی الحال دا ٹیمپرلی ارینجمنٹ تا میجا دا ڈپٹی کمشنر یا تر راؤن دا ٹیمپرلی دفتر وی او انشاءاللہ کوشش دا وی چی 12 منتھس ڈپٹی کمشنر یا تا موجودی دو اگی سارا سارا میجا زوی تا یون کڑائی دا محسود وزیرستان ڈسٹرکٹ پراپر یا تا ہیڈ کوارٹر سٹارٹ سی او ادھر شو ٹو لائن ڈپارٹمنٹس موجود ہم بھی
پلادا سیما کشے دے ضلع ہیڈ کوارٹر جوڑے دلے گاٹا اور دے سیمے اسی دن کی دے انتظامیہ دفترون لادا سیمے تا دیرو تک پا وقت سمرا خواشول دی پداغا براکشے دے ماکین سیمے تاجرون اتحادی مشر ریاض مسید ویائی
فائدہ وی زدا تا وشاین چې د ډیپټی کمشنر سره یا د اسسټنټ کمشنر سره او ټانک وړي خان تو چې ورتللی یمی جو د رزرز خرچا دی وی میټینګ 30000 40000 روپے د کریو ول خرچا ورتللا ول هغه چې لادا تا روشي دی تا ولادا تا چې میر د ماکینو ور بدلیږي یمی جو ان جان 500 روپے خرچا وی په ټول وزیرستان باندې اگاټه وسرنګا شي دغه نو ان شاء الله ماکین ته هم فائدہ وی پیار ته فائدہ وی سره روغه تو وی میر دا سری نور اول کړی دی چې کاکیم د ترانزټ روډ دی هغه پوسا طرفه د افغانستان ولا د ټول وزیرستان د پوره د ابو
د سویلی وزیرستان پر ضلع مشرو نے دے انتظامیہ چارواکیوں نہ دے ہیڈ کوارٹر دے پورا دے نوی عمارتوں جڑا والے بنے دے زر چار شریکا والے غوشتنا ہم وکڑا اشتیاق مسید مشال ریڈیو لادا سویلی وزیرستان
مشال ریڈیو تراوجز د خبرونی نیمای ترغلیو د خبرونو لنډیستم پام راړو د پاکستان او طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ د تورخم لارې پرانستلو په اړه غونډه بې نتیجې پای ته رسیدلې ده. په تورخم کې یو پاکستانی امنیتي چارواکي له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو له وجې د نوم نه خپرولو په شرط نن غرمه مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان د امنیتي او د طالبانو د حکومتي چارواکو ترمنځ غونډه د سهار له 9 بجو راهیسې روانه وه چې ماسپښین مهال بې نتیجې پای ته ورسېده. د تورخم دروازه د فروری له 1 راهیسې پاکستاني چارواکو تړلې ده. په شمالي وزیرستان کې په یو ځانمرګي برید کې دوه پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. په میرانشاه کې ځایي پوځي چارواکو د نمونه ښودلو په شرط مشال راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون شوي او لس سرتیري پکې ټپي شوي هم دي. چا د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. وسلوالو د بلوچستان د خوزدار ضلع په زهري سیمه کې د جمعیت علما اسلام فی دوه صوبایي مشران وژل دي. د زهري مرستیال کمشنر خالد شمس رسنیو ته په لیږلي معلومات کې ویلي چې د مارچ په لومړۍ نیټه ماښام مهال مولانا امان الله او غلام سرور کور ته روان وو چې په برید کې ووژل سو. تر اوسه چا د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د عوامي نېشنل ګوند تحریک انصاف او جمعیت علما اسلام افی مشرانو د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د پالیسی په بدلولو سره دی د ترهګرو پر ضد مخلصانه ګامونه پورته کړي. د دوی په وینا د پاکستان پوځ په طالبانو یا وسلوالو کې د شو او بد پر بنیاد توپیر کوي. د پاکستان پوځ په دې اړه تازه څرګندې ویلي خو تر دې وړاندې داسې تورن رد کړی وو. او برتانیا او فرانس د مارچ پر دویمه ویل چې دوی پر داسې پلانونو کار کوي چې له اوکراین سره د روسیې جګړه پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي او اوکراینی ولسمشرانو ترمنځ له شخړې وروسته تر لسو د زیاتو اروپایي هیوادونو مشران د خبرو اترو لپاره نن په لندن کې راغونډ شوي دي. مشال ریډیو ته ورجاست. د برتانیا وزیر اعظم کایر سٹار مر ویلی هیواد یې د اوکراین دوامدار ملاتړ جاری ساتي. نوموړي پرون ماښام د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره لیدلی. ټاکل شوی چې نن په دې اړه هغه په سربشز کې هم برخه واخلي. زیلنسکی یو ورځ وروسته له هغه برتانیا ته تللی چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې په سپینه ماڼۍ کې د لیدنې پر مهال لفظي شخړه وسوه. سفی ولستانک زی په دې اړه نور حال راکوي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له نورو اروپایي مشرانو سره د یکشنبې ورځې تر سرمشري ځای د مخه په لندن کې د برېټانیا له صدر اعظم کایر سټارمر سره ولیدل. زیلنسکی له سټارمر او د برېټانیا له ملاتړ مننه وکړه. د برېټانیا صدر اعظم کایر سټارمر له اوکراین د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړ. موږ تاسو سره ولاړ یو د اوکراین سره تر څو چې اړتیا وي او زه هیله من یم تاسو بهر د خلکو د ملاتړ غږونه اورېدلي وي چې د برېټانیا خلک څومره له تاسو او اوکراین ملاتړ کوي. له تاسو موږ په کلک اعظم ملاتړ کوو او دواړه غواړو چې یو دایمي سوله ترلاسه کړو. یو دایمي سوله چې د اوکراین د خپلواکۍ او امنیت پر بنسټ وي او د اوکراین لپاره وي. د برېټانیا صدر اعظم یو ورځ وروسته له هغه د اوکراین له ولسمشر سره په لیدنه کې دا څرګندونې وکړې چې د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د زیلنسکی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیدنه پلان جوړ واوښته. امریکا چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین تر ټولو ستره تمویلونکې پاتې شوې د همګړې اړیکې له اوکراین سره خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ د متحدو ایالتونو او اوکراین د ولسمشرانو خبرې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زیلنسکی خبرې پریښودې او ټرمپ خواله رسنیو کې ولیکل چې د اوکراین ولسمشر امریکا ته بې احترامي کړې او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا دې راشي. تر غونډې وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو څرګنده کړه چې د اوکراین مشر باید د سپینې ماڼۍ د غونډې د ګډوډولو په خاطر بخښنه وغواړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی بیا پر ایکس پاڼه لیکلی چې له امریکا او له خلکو یې مننه کوي او هغه ویلي اوکراین یوازې سوله غواړي او د همدې لپاره هڅې کوي. د امریکا او اوکراین د اوسنیو کړکیچونو اړیکو سربیره اروپایي مشرانو تر ډیره په بیلابیلو پیغامونو د اوکراین ملاتړ ښوولی. تمه ده چې یک شنبه په لندن کې د اروپا په سرمشریزه کې د فرانسې، جرمني، دنمارک، ایټالیا، هالند، ناروې، پولند، هسپانیې، ترکیې، فنلند، سویډن، چک جمهوریت او رومانیا مشران او همدارنګه د ناټو عمومي منشي او د اروپایي کمیسون او اروپایي شورا مشران ګډون وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په پېښور کې د بیلابیلو مذهبونو ګڼ ځوانانو پر مختلفو عبادت ځایونو ګرځېدلي دي. دوی وایي هدف یې د مذهبونو ترمنځ اختلافات کمول او هغو پوښتنو ته ځواب لټولو چې د عام خلکو په ذهنونو کې وي. دوی په دې لړ کې پر یو شمېر ځایونو ګرځېدلي دي او له مشال ریډیو سره یې خپلې څرګندونې شریکه کړې دي. د مشال ریډیو خبریاله خالده نیاز په دې اړه رپورټ لري.
د دورې راجوړونکي شهاب الدین وایي تیری سه مودې راهسی پیښور کې انتها پسندي زیاته شوې ده. دلته د ناامنۍ پیښې سیوا شوې دي ځکه دوی غوښتل ځوانان رایوځای کړي چې د امن دپاره غږ پورته کړي. دی وایي ځوان کول د خپل تاریخي ځایونو نه ناخبره دی.
چې دې عبادت ځایونو ته ورشي دا ځوانان هغوی سره خبر وکړي د دوی په ذهن کې کوم سوالونه وي جواب سره مونږ ته انډرسټینډینګ یو فهم ملاویږي. نو دغه فهم که مونږ دې ځوانانو ته ورکو نو دا ځوانان نن سبا د کانټینټ کریشن دور دی. د یو پیغام صرف یو کس ته نه پاتې کیږي. زموږ چې کوم سوشل میډیا اکاؤنټس دي دا زرګا او خلکو ته دا پیغام رسی. نو زمونږ دا ذمہ داری جوړیږي چې د پېښور اوسیدونکو یو د پېښور چې کوم د خلا د امن یو چغه دا هغه نورو خلکو ته ورسو د پېښور حواله سره چې کوم یو منفی تاثر جوړ شوی دی هغه ختم کو.
دوره کې شرکت کوونکي جمعیمه په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې او وی نن دې لپاره یو یادګار او رسوا چې ډېر ښه ماحول کې وخت تیر کړو. دا وایي دا قسمه غونډې مذهبي یووالي ته وده ورکولو کې مهم کردار ادا کولی شي.
پېښور کې گلیوں میں گھومنا دوسرے مذہب والوں کے ساتھ
موږ د پېښور لارو کوڅو کې د نورو مذهبونو منونکو ځوانانو سره وګرځېدو. دا احساس یې راکو چې موږ د دوی نه او دوی زموږ نه بیل نه دي. ډېر پرم نه ماحولو دا یو روحاني سفر و. ځوانانو لپاره داسې دورې پکار دي ځکه چې زموږ مستقبل زموږ ځوان کول دی او د دوی زړونو کې د یو بل دپاره نفرت ختمول او مینه پیدا کول اړین دي.
د قانون زده کوونکي زوبیا هم د دې دورې برخه وه. زوبیا وای دی دوری سره نه صرف د دوی تاریخی پوها کی اضافه وشوا بلکې دوی د مختلفو مذهبونو حوالی سره هم معلومات ترلاسه کړل. نو موړی زیاته کړی دا امن د پاره اړین ده چې ټول انسانانو سره د برابرۍ سلوک او د دوی حقوقو خیال وساتل شي.
یو ریلیجن هم موږ ته نفرت نه خي، موږ ته وایلنس نه خي، موږ ته هر یو مذهب او مینه خي، امن خي راته. نو دا چې کوم دی موږ انسانان یو چې موږ دا ځان نم خبرې جوړې کړې دي او هغه موږ مخکې پروموټ کوو نو دا ډېر زیات مس کنسپشنز دي. اینڈ آئی بلیو چې داسې ایکټیویټیز چې سونه ډېرې نه ډېرې ارینج کیږي نو هغه مره به زموږ خلکو ته به دا اویرنس دي او زموږ خلکو په دې خبره باندې پوهېږي چې بای دی اینڈ آف دا ډے موږ ټول انسانان یو. نو میټر چې چا کم یو ریلیجن هم دی خو ټول چې کوم دی نو انسانان دي.
د دوری ګډونوالو دا اقدام سیل دی او ویل دي دې سره نه صرف امن او مذهبي یووالي ته وده ورکړې کېدلی شي بلکې د پېښور یو مثبت اړخ هم نړۍ ته ښودلې کېدی شي چې د دې ښار تاریخ او کلتور ځانګړتیا لري او د دې ځای خلک امن خوښ دي. خالد انیاز، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
مشال ریډیو ته غوږ نیسئ. د پاکستان مرکزی حکومت د ټولو پېټرولیم مصنوعاتو بیې ټیټ کړي دي چې پکې ډیزل څه باندې 15 روپۍ، پېټرول 50 پیسې، د خاورو تیل 3.5 روپۍ لیټر رقم کړل شوی دی. خو اولس وایي د دې پېټرول نرخونه چې سیواسي نو هر څه ورسره ګران سي خو بیا چې کله کم سي نو خلک بیې نه ټیټوي. شبیر جان نور حال راکوي.
د حکومت لخوا د پېټرولي مصنوعاتو بیې راکمې شوې دي او دغه نرخونه به د مارچ لومبۍ نېټې نه تر 15 مارچ پورې وي. خو اولس وایي کله هم چې د پېټرولو یا ډیزلو او ګیس نرخونه سیوا شي نو هر یو سیز ورسره ګران شي او کرایانې هم. خو ولې چې نرخونه راټیټ شي نو بیا د هیڅ یو توکي نرخ نه راکمېږي او نه کرایانې. دا چارسدې محمد ولی وایي چې د پېټرولو یا ډیزلو نرخونه کمېدو اولس ته په ښکاره هیڅ ګټه نشته دی، باید حکومت په دې اړه ګامونه پورته کړي.
اس فائدہ سے کا نشتہ چکلا پیٹرول ارزانی گی یا ڈیزل ارزانی نو آگے سارا نہ کرایا نہ کمی گی نہ ور سر دکانداران چاہا کم پہر یوسیز کی آگا اضافہ کڑی ہوئی پریٹنوں کے اور سر کمی گی. لہٰذا حکومت لدا پکا دی چکما فیصل اکڑی شی نو دا آگے مطابق چاہا پدے دکانداران باندھے پدے ڈرائیوران باندھے دا امن لیشی نو الب عوام آگا ریلیف دینا آگا با اگی دلوشی.
الہام الدین چدوانو دا توکو یا سٹاک روزگار کوي وای چې دا نرخونو کمیدو ورسته هم د ګډو کرایانی او نور توکو نرخونه نه دراټټ شوی.
ډیر لری نه زو نن سار د پندې نه لګرالم زری خبرې بنه کو پک سوا کرے مخ کیم وا سمدا د شپې خبرنامو یا په نیوز چینل راځي چې سبب دا پټرول ډیزل لا ګرانیږي نو دې لنګوجونو والا ک دکانداران دي مخ کې نه خپل فیصله کړی چې بس سبب کوي زیاتې دغه نیوز د کمیدو په ما خام په نیوز کې دا غشي نو سبا بیا دوی له پکار دي چې کارو کې عوام متاسن اسه بینیفیټ ور کې سکمی پکرا ولی پټرول یا ډیزل ګران شوی نه دي دوی راشن یا رجی دا غټو گاډو کې راځي او کراچي نه راځي او لاور نه راځي او فیصل آباد نه راځي چې څنګه تاسو ګرانی راولې نو پکار دا چې تاسو مغه سي واپس ارزانی مراولې.
دا چې دغه خلکو د وینا سره سم پاکستان کې زیاتره وخت همدا سي کیږي چې تیل نرخونه سیوا شي تو کې هم ګران شي ولې چې کله د تیل نرخونه رقم شي نو بیا نرخونه ډیر کم یا نه رقمیږي. نو په دې بابله اقتصادي پوهان سوایي نو باچا خان پوهنتون کې د اقتصادیاتو څانګې ډاکټر سهیل احمد وایي چې د نورو اسبابو په شمول په حکومتي کچا انتظامی کمزوري هم ده.
دلته کې د ګورنمنټ چې کوم منیجمنت پریکټیسز دي دا هغه کې کمزوري ده چې منیجمنت پریکټیس سترانګ د ګورنمنټ نو اټومیټیک دی قیمتونه چې کم دي نو هغه کمیږي. ګورنمنټ ته پکار چې خپل منیجمنت پریکټیسز چې کم دي نو په دې باندې لږ شانته کې وګوري موږ سره دا دونا بیوروکریټک انفراسټرکچر موجود دی.
دا فروری په 20 هم اسلام آباد کې یو اعلی پیغونډه کې د منصوبوبندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال اړوند ادارو او چارواکو ته هدایت کړي چې نرخونه او په خصوصي توګه د خوراکي توکو مستحکم او قابو ساتي او دې لپاره کوټل ګامونه پورته کړي. دا سرکاري اعلامیه تر مخه د ډیزل نرخ سباندې 5 روپۍ رقم کړی شوی دی او نوې د ډیزل یو لیټر نرخ اوس 2.5 روپۍ او 8.5 پیسې دی. د پېټرول نرخ 50 پیسې رقم شوی دی او نوې نرخ د یو لیټر 2.55 روپۍ او 3.5 پیسې شو. د خور تیل 3.5 روپۍ کم شوی دی او دا وخت د یو لیټر د خور تیل نرخ سباندې 1.8 روپۍ شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
پرون د خوست د پښتونستان پارک په سپورټي میدان کې د فوټبال یو ټورنمنت چې څلوېښت لوبډلو ګډون پکې کړی و پای ته ورسید. هغه لوبې چې د یوې خصوصي ادارې په مالي ملاتړ جوړې شوې وې، تابع کوونکو یا هدفونه سپورت ته د خلکو هڅول، د ځوانانو یووالی او له نشه یي توکو څخه د هغوی ژغورل یاد کړی دی. د افغانستان په خوست کې نه یوازې د فوټبال مینوال ډیر دي، بلکې د هغې سیمې ځینې لوبغاړي په نړیوالو سیالیو کې هم ځلیدلی دي. نجیب لالو خیل نور حال راکوي.
دا د خوست ښار د پښتونستان پارک ورزشي میدان کې د ګوربزو د منتخبي لوبډلې او د چینې بریال کلب ترمنځ د فوټبال پای لوبه ده چې څلوېښت لوبډلو پکې برخه اخیستې وه او اتلولي یې چینې بریال لوبډلې په خپل نوم کړه. د یادو لوبو تابعیا کوونکو وویل دوی غواړي د دا ډول برنامو له لارې ځوانان یووالي ته راوبولي او هغوی له نشه یي توکو او نورو ټولنیزو بېلاریو چې د هغوی راتلونکی زیانمنوي راوګرځوي. د برنامې مالي ملاتړ کوونکي مخابراتي شبکې یو استازي احسان کریمي مشال راډیو ته وویل
چون لوبي چې دي دا فزیکي اصولي او ترڅنګ روحان په ټول ټولنه اثر لري او افغانستان کوشش دی کوي ترسو زوران یو موټی یو ځای یو ګوري او د بدو عادتونو نشایتو کو دوی منع کړی وی او ترڅنګ دوی د سپورت برخې ته هڅولی وی او منسجم شوی وی.
بل خو بیا ورزشکاران دا ډول لوبې د سپورت د پرمختګ لپاره ګټورې بولي او زیاتوي چې لوبې باید د ټاکلو اصولو په چوکاټ کې ترسره شي ترڅو ورزشکاران له معیاري او مسلکي سپورت سره بلد شي. د چینی بریال کلب لوبغاړي نصیب الله وویل
دغه سیالۍ واقعاً د فوټبال په وده کې مهم رول لوبوي او غوښتنه هم دغه د فوټبال فدراسیون څخه چې دا ډول ټورنمنټونه باید جوړ شي او ټورنمنټونه ټول باید مسلکي واوسي، اصولي واوسي، باید د قانون د اصولو مطابق باید وي.
خوستي ورزشکاران په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ او ورزشکارانو د هڅونو لپاره له نورو بنسټونو پانګوالو او شتمنو غواړي چې د دا ډول لوبو مالي ملاتړ وکړي. یو بل تن ورزشکار آصف الله ویل
برادلک ما نور اوختنه هم تر لدوی څخه دي چې دوی داسې لوبه هم سپ نور هم پلار واچوي چې ځوانان لا وهڅيږي او لا تشویق شي.
بلوری ته د خوست د المپیک امریات مسؤلین وایي د نړۍ د سپورت د برخې لوی لیګونه تر ډیره د خصوصي شرکتونو او پانګوالو لخوا تمویلیږي. نو قرار قرار دا دود په افغانستان کې هم خپریږي چې د دې ځای سپورت به ورسره وغوړیږي. د خوست ورزشي امیر عطاالله شاه کډوال وویل
په نړۍ کې څومره ورزش په مخ روان دی، د ملک نه د هغه د تجارانو نه په مخ روان دی. لکه ښه مثال یې د فوټبال د اتلانو لیگ دی، ترڅنګ د کرکټ ای پی ایل دی، سی ایل دی، همداسې نور ټول هغه لیگونه. نو هغوی لخوا دا په مخ وړل کېږي ورزش، نو دا به ضرور په ورزش باندې ښه اغېزه لري.
فوټبال لوبه په افغانستان کې له سلو کلونو ډېره سابقه لري او په 1948 زیږدیز کال کې د فیفا غړیتوب ترلاسه کړی دی. تیر کال د افغانستان فوټبال فدراسیون د فوټبال او فوټسال په برخو کې د پام وړ بریاوې ترلاسه کړې. په ټوله کې د افغانستان فوټبال په وروستیو کلونو کې پرمختګ کړی او په نړیواله کچه کې خپل مقام ښه کړی دی.
د مشال ډیو د دوشنبه یا ګلزی اونځي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی موبجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی موبجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنی موبجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
پاکستان چې له هند سره جنگونه او افغانستان سره پر پوله کې نښتې سوي د دغه جګړو اثرات ځینې وخت د کرکټ په میدان کې هم تر سترګو کېږي. د ځوانانو فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان مشر رازق فهیم وایي په میدان کې د لوبغاړو ترمنځ یو بل سره ناسمه رویه او د حکومتونو پالیسي بیا د کرکټ په مینوالو هم اغیز کوي او دا راز سپورټس د ولسونو ترمنځ د مینې پر ځای د واټن سبب کیږي. خود پاکستان پخوانی چټک بالر کبیر خان بیا وایي په میدان کې د لوبغاړو ترمنځ موقتی ترنګلتیا عادي خبره ده. البته نوموړی وایي د کرکټ مینوال دی دغه ترنګلتیا د ولسونو ترمنځ د نفرت او کرکې سبب نه ګرځوي. اسرار الله مومن په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
ټاکل شوی چې د پرورې له 19 تر د مارچ 9 پورې به په پاکستان او متحده عربی اماراتو کې د کرکټ چمپیونز ټرافی یا اتلانو جام سیالۍ ترسره کیږي چې پکې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون اته لوبډلې برخه اخلي. پوښتنه دا ده چې د لوبډلو کروڑونو مینوال به دغه د کرکټ سیالۍ یو بل ته رانږدې کړي او کنه نور به یې هم سره لرې کړي. د شمالي وزیرستان ناصر وزیر مشال ډیو ته وویل د سیمې ځوانان چې په جګړو او نفرتونو کې رالوی شوي کرکټ سیالۍ ته هم د جنگ په سرګه ګوري.
سپورټ سیالو با حقیقت چې دا مطلب د مینې سیز ده او د خوند سیز ده. نو په کار ده مطلب چې د خوند د سیز نه سړی خوند واخلي، اغه نه مطلب سړی لګ ریفرش شي، تازه شي. خو لکه دغه چې مونږ یو بل نه مطلب لره کېږو، اغه د خوند چې کوم سیز ده اغه نه مونږ خوند نه اخلو، بلکې مطلب دا چې مونږ نور هم نفرت ورنه پیلاو.
پاکستان او هند چې څو وارې خپلو کې جنگونه کړي، د دواړو هیوادونو ملي کرکټ لوبډلې له ډېر وخت راهیسې د یو بل پر ځمکه لوبې نه کوي. د افغانستان د خوست ولایت عصمت خوستی بیا وایي دا اندېښنه لري چې له پاکستانه په زوره د بې اسناد افغان کډوالو ویستل او د پاکستاني عسکرو او افغان طالبانو ترمنځ په پولو کې نښتې به هم دا وار د پاکستان او افغان کرکټ لوبډلو پر مینوالو اغیز وکړي. نوموړي مشال ډیو ته وویل د تعلیم د کمی له وجې د کرکټ ځینې پښتانه مینوال پر دې نه پوهیږي چې سپورټس هیڅ سرحد نه لري. نوموړی وایي باید چې سپورټس له سیاست جلا کړل شي.
سپورټ د مینې لوبه ده. سپورټ په عموما کې د دې مینې لپاره کارول کیږي او د صحت لپاره کارول کیږي. په نور نړۍ کې موږ پښتانه دومره په بې تعلیمۍ کې پاتې یو چې هره خبره د نفرت خواته بوزو کنه. خپل ټیم نه لوا د پاکستان ټیم مې خوښ دی. ولې چې موږ وړو نو موږ به دغې کرکټ ته ناست. زمونږ لوبډله نه وه د افغانستان لوبډله په هغې وخت کې نه وه. موږ به افریدی کتو په افریدی به موږ خپله مینه متوله.
د شمالي وزیرستان شهزاده وزیر وایي د خپله د افغانستان یو شمېر لوبغاړي خوښ دي. نوموړي مشال ډیو ته وویل چې د کومو لوبغاړو پر سر موږ یو بل ته په ټولنیزو رسنیو یا میدان کې رد بد وایو هغوی خپلو کې سره ښه ملګري وي.
ویکټ اخیستو یا چکې په ځای باندې هغه خپل ایکشن وکړي هغه د سره په ګراوند کې وکړي. د ګراوند نه بغیر خو هغه یو بل سره مینه کوي. یو ځای ډوډۍ خوري. یو بل ته ټیکاله کوي. په افغانستان کې د خوښې لوبغاړی خاص کر چې کم د ونډې د مسابقې لري په دې کې حشمت الله دی او زما د خوښې کناړي خو په ټوله نړۍ کې هغه و هغه د هندوستان ایم ایس دونی.
د جلال آباد شرافت او تراخیل بیا مشال ډیو ته وویل د ټولنیزو رسنیو ځینې کارونکي د خپلو یو څو لایکونو لپاره داسې پوسټونه کوي چې د نفرت د خوراوي سبب کیږي.
سوار کول او یو بل پسې خبرې لیکل یو بل پسې سپکې سپورې لیکل او څه پلانې یو یا ځینې خلک دغه ګلخانان او دغه دغه مسایل وایي د باور په خدای وکړه زه سخت خفه کېږم.
په اسلام آباد کې د ځوانانو فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان مشر رزق فهیم چې سپورټس پر ون هیومینټی د پروژې غړی هم دی وایي د ملګرو ملتونو د دې پروژې هدف دا دی چې څرنګه سپورټس له سیاست جلا کړل شي. نوموړي مشال ډیو ته وویل سپورټس په حالت د نفرت پر ځای د مینې سبب کیږي چې کله موجوده او پخوانی لوبغاړي حکومتونه او نور اړوند خلک له داسې خبرو او کارونو ډډه وکړي چې د کرکټ مینوالو ترمنځ د کرکې سبب جوړیږي. رازق فهیم وایي د لوبې کتو پر وخت د لوبغاړو او نورو خلکو لخوا د مینې او نفرت معمولی اشاره هم ډېر لوی رول لري.
که څوک د نفرت دغه ورکي داسې جسچر ورکي چې هغه خلک سره تقسیموي هغه هغه رنګه اغېز اچوي او که څوک دارنګه یو جسچر ورکي چې په یو بالکل پولرایز ماحول کې هغه د خپلوي او د شګړې او د ورورګلوي جسچر ورکي خلک بیا هغه په هغه اندازه اخلي نو دا فعالان هم کولای سي او هغه خلک چې له لوبو سره براه راست وابسته دي هغوی ته پکار دی چې دا خپل رول چې دی دا بیرته دوی ترلاسه کړي.
د پاکستان پخوانی تیز بالر او د افغان کرکټ لوبډلې پخوانی کوچ کبیر خان بیا وایي چې په میدان کې د لوبغاړو یو بل ته غوسه کېدل که له کرکټ وویستل شي نو د لوبې خوند به ورک شي. البته نوموړي مشال ډیو ته وویل د لوبې مینوال دي دغه غوسه د هیوادونو ترمنځ د دښمنۍ او یو بل سره د نفرت سبب نه ګرځوي.
موږ دا ځکه نه غواړم چې دا مقابله داسې شي دوه دوستان خپله کې لوبه کوي او ډېر مینې سره کېږي نه خو دا د ګیم ته د ګیم په نظر وکتل شي دا ډېر ضروري ده. نو زما په خیال دی کې زما حواله ستاسو نه د ټول یو رول جوړیږي چې هغه پازیټیو میسجز وکړي د میچونو نه مخکې د ټورنمنټ نه مخکې چې ښه انجوای کوي ګټم خپل انجوای کوي ویلاد باندې خفم شي خو نه ذاتی دښمنی مو جوړي او ذاتی کامنټس مو کوي یا ذاتیات ته مزه.
کبیر خان او رازق فهیم وایي د هیوادونو پالیسۍ پر لوبو اهم اثر کوي او د دوی په خبره ځینې حکومتونه د خپلو موقتی ګټو لپاره سپورټس کاروي. دوی وایي باید سیاست له سپورټا جلا کړل شي.
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سے پمشال راڈیوی مجلہ کے
د سوات دیارلس کلنه عائشه ایاز د جنوري په میاشت کې صبح خبر پښتونخوا سالانه لوبو کې د تایکوندو په لوبو کې دوه میډل ګټلې. دا وایي چې دغه لوبو کې وړاندې تلل غواړي او اولمپیک مقابلو کې برخه اخیستلو لپاره تیاری کوي. له دې سره د مشال لړۍ خبریال نیاز احمد خان مرکه کړې ده.
سلامونه پیرزونه، زه نیاز احمد خان یم د سوات نه. تاسو مخامخ یم خطرمند اوریدونکو، تیرو لنډو ورځو کې د خیبر پښتونخوا د ټولو صوبې په کچه باندې د لوبو مقابلې کړې وې. پای کې د سوات ګڼ شمیر لوبغاړو چې په بیلابیل لوبو کې چې دینه میډل اغستې وې، په دې کې د سوات یو واستوي نړیواله جایزه اغستونکې عائشه یازم دا چې په تایکوانډو کې هغه میډل اغستې دي. هغه سره چې دغه راغلي دا او خپل خوشحالي منځي سوات تر رسیدلې ده. اینه په دغه اړه باندې پښتنه کوي عائشه، سلامونه.
وعلیکم السلام.
نور خورت دوه د مقابله کم ځای کې وی کله وی او تا په کوم کوم لوبو کې برخه اخیستې و؟
ټول نو ورځ ستاسو ډېر زیات شکریا ده. کوم در خبر پښتونخوا ټول غټ ګنده چې ته ان 23 گیم مړ شي د په کال کې یو پر کې او په دې کې ما دوه مډل تر لاسه کړې دي، چې یو براون دی یو سلور دی په پومسو کې او په فایټ کې.
نو څو لوبو کې تا برخه اخیستې و؟
ما په دوه کې.
دوه دوه کې دی واغستل دا بس پاره باندې سر احساسات چې ودی ګټله.
زه خو ډېر زیات خوشاله ما ځکه چې مطلب یو انټرنیشنل پلیئر د پاره په دس گیم کې کلاوی دل ډېر زیات مشکلې. نو ما چې کله کوټر زړه ډېر زیات خوشاله جم او خاص کل خپل کې پکینا او انټر نیوز والو نه چې اغه زما هو سلاب زایو کړه او زه چې کله دل کړه لم مالې زبردست استقبال کوو. زړه ډېر زیات خوشاله يم د ژوند چې دوی زما هو سلا بلندای
بده لوب کې سمره جن کوي او د کم کم عمر وي او تا د کم عمر نه دا لوب شروع کړی
دا لوب خو مال درې نیم کال نه شروع کړل چې په دې کې د برابر نه او د اپر در نه لور دین دینه مطلب د دې ټولو علاقو چې کم د دې او ټرایلز کیږي. نو پاغه ټرایلز چې کم د کم انسان مطلب پر سلیکشن او غوي مخه تزي، نو په دې کې چې سلیکشن ما نو زبیا 23 گیم لرم چې پای کې بیا ما د مډلې تر لاسه کړې.
مډلې خو در کړو سره سم سہولیات در کړو کنه ال ته پیخور ته تل ال ته پاتې کې دل سور زیات وي دغه را تر شیر کې.
جی بالکل، مونږ له ټی ای ڈی ایم را کړو د ورځې پیسې باندې او مونږ ما چې کله دا مډل واغ سون د دې سکالرشپ هم د بوتانی مال را کړو، ټریک سوټ هم را کړو، مونږ له پوره سہولیات را کړو. ولته
فلان دې په کوم لوبه کې به برخه اخلي چې څه ټارګټ ځان ته خې؟
مخه ټارګټ خو ټول ته زما پته لري زما ډریم اولمپکس ته، خو ان شاء الله د دینه مخکې ز انټرنیشنل ایونټس کلاوي دل غواړم. نو اوس ان شاء الله جاپان د پاره زما پوره تیاری دي چې ان شاء الله جاپان ته روانم د غټ اختر په لسما. نو ان شاء الله کې به الله پاک ته په مهنت پوه جمعنې مډل لا کې
سوې پښتنې جنې کې دې لوبه تراشي یو څه د تایکوانډو ک نورې لوبي هم دي. نو
هغه ته خو دا پیغام ورکول غواړم چې تاسو سره کړه تاسو ته مور پلر سپورټ یې. نو هغه سوز لپاره ډیره خبره ده ځکه چې هغه سوز سره سپورټ نو تاسو مخ ته ارزه تتلی شو او فل یواز لازم خبر نه صرف تایکوانډو دي، د نور شه ګیمونم دي چې پای کې فوټبال له کرکټ ته هر یو ګیم دي. نو چې تاسو کم سره شوق او کم کول غواړي نو هغه تاسو کوي.
مننه قطرب نور کو بدی مقابله موږ سره د عائشه ایاز پلر ایاز خانم موجود دي چې په خپل دغه تایکوانډو لوبو کوچ ته خودون کړي او دوی چې دلته اکیډمي هم جوړ کړی دی او دا عائشایاس چې کله دغه دوه درې میډل وګټلې په انټرنیشنل کچا باندې نړیواله کچا باندې او بیا په مقامي لوبو کې وګټلې نو ډېر شي جنې کې دی وشي رالی دغه په دغه اړه باندې پښتنه کوو. سلامونه.
السلام علیکم. څنګه الله خیر؟ تاسو ډیر شکریا دا کوم جی جتا سوداشن دې आवाज اوچت کړو او د نورو ماشومانو لپاره لاره کول وکړي.
سو د جنکو لوبو مستقبل څه دی؟ جنکې خو من پښتني معاشره کې وي رب کرکټ فوټبال او دې کې چې د پابندیانې په لګي خاص کر د خیبر پښتونخوا پښتني نو په دې باندې سو زغره تک شروع شوې ده.
ها بالکل زبرد هو مچ دا مشکلات خو خاص کر زمو خیبر پښتونخوا کې ډیر زیات دي ډیرو علاقو کې دي. خو د ټولن اول خو کله چې اچر درې نیم کال نه سٹارټ شونه راغله مخکې زمو انټرویو نه وي چې هغه کومه دا خبره کړو چې ما ډیر جن کې ټرین کې خو بیا زمو چې کم ده 14 15 16 سال کې جنې د واده پروګرامي دا غنه علاوه چې کم ده بیا کور کې مشران غوسه کیږي ما ماتر دا نو په دغه وجه دا پرابلم ډیر زیات راتل. بیا ما سٹارټ عائشہ نواز د شو کوم ماشاءالله عائشہ چې د کلن میډل اغستې ده اولنه انټرنیشنل ګورډ میډل په 2020 کې دا غینه پس یو سلسله شروع شوې ده. د هر والی صاحب او د هر رور د هر سړي دا خواهش ده چې دا شن کم عزت عائشہ یاست ملو شو د زمونږ بچو ته ملو شي او روان وخت دغه دې کې قسم نشته لاول به خلکو بل نمونه سوچونه. خو ماشاءالله څنګه چې تعلیم د انسان لپاره ضروری ده دا شان چې کم ده سپورټ هم ده غلازمي خبره تایکوانډو نه هر گیم چې د فزیکل فټنس د پاره د ماشوم پکار دی کاغه میل دو کاغه فیمیل نو خلکو ته زده حقیقت پته ولګی چې آلریډی دا یو سپورت دی او دا ماشوم لم پکار دی او دا ماشوم لم پکار دی
تاندې هلی
پدې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د خزي خاون ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اډ نو
الا تر اوسه چې قلم د سړي په لاس کې نه نو ډیر نه چې د هغه کې هغه خزي نه هېري
بدلون ڈالی چکھ حق پہ جندنا جائیداد کی سور کونا چکم دل تہواج نو
تاندی
ہلی د ہری جمعی او اتوار پورس لو مشال ریڈیو سرا